السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړي استازي وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډ وارد د اغلی گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي د ټاکل کې دوه ننګه کړې و، او د امریکا د بهرانيو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استازي به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګري ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ته اړتیا نشته، ځکه د دې پټکو دا استازي هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او خځو سره د طالبانو چلان باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پانه یا په خپل ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کابله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ په خاطر د اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکې کړې او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یوه طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د روانې لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون له 14 راورسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوی. تفصیل به له احمد شیبره وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو او وویل چې سشکل په افغانستان کې در بشته شار یو میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې و، خو تر اوسه چې د کال وروستیو درې میاشتو ته په نشته کې دوی شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دی. میرمن اوتنبایو او بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو لستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلې دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلې دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایووا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 20مه په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساری چې څرنګه طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سر راپورونه خبره شوی دی چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحال مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنی میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولی شو چې د ښځو له سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولی شو.
امنیت شورا ته یوناما په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوی دی چې له افغان ښځو ماشومانو او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي، افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوی دی چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو ازادۍ رادیو په منځنۍ 2290 څپو خبرونه لري او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو بیا ازادۍ رادیو په بیرابلو لاندو څپو د لاسرسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ لارې هم اوریدلی شي. د ویب پانی ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لړل یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچه ډوډۍ هم د افغانانو لبنسټیزو خړو څخه ده چې د مهاله کمای محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې لمیلیونونه کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بس پنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچ ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بېوزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدې سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکټر لگا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکو خواړه بل کوم کیږي. دبليو اف پی پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلی دی چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
نونا پوراشک نه خوردا بوشم
د سشپنه د چډوټي می له او پوسره نه وی خورلې کومه مړې ک گاونډیانو را لې کړي وي. ماشمان می کلی وړي ورته وایم صبر وکړي ک څوک نهسته وکړي خورلو لپاره لا ډوټي نه لرو.
دغه د مشکلات کې ماستم هیڅ کس نیست په ما هیڅ کومه کې نشوده طالبه.
د لنګرهار یو اوسیدونکو شکیلا چې تا هم د خپل کورنۍ سرپرسته د وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی سنز ہوٹی ری دین سو کو نو چاس آسم رے را وکڑل چ منگ دا شیتا نہ پی خبر دغل رو چ تاوان رو چلا شو او نر امریکا تاوان رو چ امریکا ترے شو است بس آسم وطن خوران دے دو سوگ دے لگی نہ بس ہم دسی نہ چار پا دی او سوگ دے مرستیاں نہ از دماغان را کی نری کما رو پے م پیا گا دے سڑی تے سوگ ور کس پنگے دے بس آغا ما دے حیوانان پستونی کے خپک دما با روڑے چے وطن شتا یزما دواگان کوم چزویم چے زخشمه چې د بچو خدمت کومه لری لار باندې لزر 15000 افغانۍ لګي مونږه 15000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم د پنشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یو مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونه ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی وو چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو یو څلور څلورویشت غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رایه ورکړي. تفصیلي له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 134 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامي نه دی مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشته متحد دی. دا پریکړې لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي. خلدی سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندیشنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطینی ادارې د ډیپلوماتیکې ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمتو د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطینی ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د خوشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې دي د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غوښتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړلیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوې منشور ورکړي.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونه اوب چینی چینارونه یو سبل سر د دې په ماړه راسري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمنی پسیری جلی پتور کفن کی ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
په دې خبرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کسب شوی دی
او د هنرمند آسی مهربي نظر می اخیسته.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د منصر جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درويم یا پلوانګین مایني زپات تا واخلما.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې و. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډی لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای نه وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپل پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدرت د مردان نارغلی لیکوال فیض الوهاب فیس بک او قربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نارغلی شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتن ټولنی هغه اندرون کې اوسېدلې دي، هغه درد او کربې محسوس کړې دي لکه من چې په تیر څلوېشت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمن نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه دا سو پیسې مو سر مقرر کړی دا 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 سی ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې اغي خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا نو اغي هغه دغه ور کوي، هغه ایوارڈ لکه اولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زبون نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زداسه ډلې پرې پدې اځه شاعرانو ادیبانو کې لاره مات سپارش په پارش دا کیسم ناراضي او نمز دکړې دي کړه نو هغه کړې دي دغه سي کړې دي او زه ورته هر کلی وې مزکه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېب د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه خلکو دې یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کاری کړی دی. الان کې ډیر مالدار مالدار خلک شته او دې جېب ته چې کم دې دا ډیر زیاته غریب جېب د پدې حواله خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمر مالدار جېب او د دې عمر زرخیز جېب د دې عمر یعنی سخی جېب دا زما په خیال چې په ډیرو کم جبو کې به وي.
سهل صاحب د شیر خبرې ته راشو، نن سبا شیر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شیر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه ما چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بشک نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی نو هغه د دا دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي پابند مې هم ډېر لیکلي دي خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا شاعرانو نه دې پیسې وایي او هغه ځان له کوم دې کنا کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشتا یو یو سندره چرته وایو
دا
تغیر خو راغلی
خپلو حالات باندې نظر نه وراچو منگ ټول کیسه چې کوم دا قومی مسله دا که ترقی پسندانه مسله دا که روبانی مسله دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکند چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم داسې موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا دا شعرونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بې وسي ده، څومره زور دی په دې خاوره کې کنه.
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه، د دې درزی توپ د شغل د دې شغل داسې منظم رتم په خپل شعر کې ویني، یعنی داسې احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم. نو زبا لکه دردی تو کما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق نه ویلی شو انا. نو بیا به مې څه خو کوو، څه محنت په به کوو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، د یادې د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و، د رزق ګټلو یو دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مه نشته، لکه د هېڅ شي باز زه د نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي. نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي، دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغه څه سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه. نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینې، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما خپل ډېر اثر وي. زه که په لاره خوب مې هم زنګی کنه، نو ځان یېغ ساتمه، زه تماشه کومه، زه مشاهده کومه. نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکمه، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما هغه اثر زما په شعر کې بیا خامخا اثر خوي کنه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هیڅکه مې نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه. زه اوس هم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر، دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرب کنه. ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه، که خلک کم شي کنه نو بیا نشم جواب کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینهوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې. نو زه خو چې چېرته هم رسېدلی یم هغلته خلکو اورېدلی یم، هغلته مې خلک اوري، زما کتابونه مې چاپ کوي، زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خو دی سایل صاحب، ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي، ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څوک شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کړه نو یا چې بجلی تللی ده بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دي مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایران کرے چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې روان کړي دي لیکلي بي دي او روان کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شي په کار هغه چې زما د طبع مطابق نه یې نو نه دی لیکه په کار نو هسې کاغذ تور را تور کړم نو شعر چې کله راځي یا راغلی وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه یي زما سره په خوا کې څوک نه یي نو زه څه لیکم بیا.
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد سپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخته د خبرې چې پی وشي. خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي؟
زه خپل لکه بکراش دی د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډیره اوږده خبره ده یا اوږده بازو نه دي
او په لنډو
خدا دې چې په لنډو به داسې ووایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي نو دا سړی نشي ویلی چې دا څه څه دی څه مسله یې. خدا دې چې ښه شعر چې کوم دی کنه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک کیږي ته وایې شو کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال کې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد وي خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغه بره نه وي څومره چې د ښه د لفظتړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړې وضاحت نه شي کول خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کوم دی کړه دا خدای پاک ځین خلکو لړې ور کړی ځین خلکو لړې لګ ور کړی بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شي رسېدی. ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا زه پښتو پاکله زه پښتو سره مینه لرم خو په دې ورسره هم مینه لرم چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي. دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبعې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نه شي کولی ځکه چې معنا چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنې سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغه شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري کنه، نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نه شي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي ترجمه خبر بحال خدا کوشش کو دغه سے خلق پیدا شری دی یا پیدا کی گی چی زما نوم اوری نو تپوس کئی چی خدا سوک دی دا کب لے دی دا سجی دا سجی.
سایل صاحب، نویو دوانانو تا تاسو چو ویل غواری چی دا شیر جبه هم دا سی شایستا مترانم شی خکولی شی لکه ساسو دا شیر جبه
زخ پر لکه داوی ما چی نوی دوانان چی کب دی کنا د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دی، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي، یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنا بدلوي. یعنی دا دور گران کار دی چې ته په یو مصره کې واته لفظونه کدې په بل مصره کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یو معنا رایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل. نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په لکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه به دا شاعري نه وي. په اصل کې شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شاټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
له پرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ساجی رادیو مجلې لورا ولید.
د غنم تر وژو یو نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي، د غوړي دلی دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د شعر د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خوم دی پیکه سوی، دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی. دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي. د مکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیلي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړې دي. د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات پر راپور کې
د امیدن ورده ګولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وش په تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان ورده ګولایت کې مخکې سی وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي. وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي. دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لیږل نه دي. موږ پلان کړو ټول ولسوالۍ ته سفرونه وکړو. ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیم وصل رسیږي. سیمو بار ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحه ثبتوو چې همې دا قدامت ثابت شي. دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري.
تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي د ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي تاریخي سیمې دي نور تاریخي آثار د مختنې کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري مو موزیم جوړ کړی دی مو موزیم ته دی وسپاري
په میدان اوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو د پاره دې هم ګامونه پورته کړي نو موري دی او سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
دا جماعت کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډیر دی او دا د پخوانه د جماعت وو خو کله ته دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور کاله کولای دی وته دی چې په دغه ساونه نیو کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خاورې کومه چې دا جماعت سندلام دی د دوه خاورې هغه غړې دا یو رقم کاودای نه دی دا غړی مړی چې جوړی هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورڅ کټرو یو برخه سیمټ پور سګټ بو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمه سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونې لرو داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې خبرونه کې په دې اړه خسته یو چې څنګه خپل شعرونو ته د شذینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او للوې سره می د دوی د سندرو پاړه پښتنه تری وکړي خدا مهمه پښتنه پاته شو چې په افغانستان کې لڅباندی دریو کلونو رئیس په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړای کنه
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کرشتیا وایم ما هنر د په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مترس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سره دی تللی و هم دلته بیا فعالیت کوي په وطن کې چې په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص لري و چې هغه دغه مثلا هم ګټه خپل خپل هنر پاله خو زه د توو ما زه هیڅ هنر په برخه کې چې افغانستان ته نیم تللی او نه هم تمام مثلا بعضی خبرونه یا بعضی پروژې مختورې نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورس تحول سندره هم غزنا سندره و خو دا چی ډیر مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویله د غزنا ذات سندره ما ویله
استاسو دا خبره سه شرایطو استاس په هنر تاثیر نه دی کړی دا هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم داسې نه ده
بالکل ډیر خلک دي سید هغه چې مثلا وطن کې دی یا په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن سره به کورس او مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شول ته مجبور اسو یا 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 بیت للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوزو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضی کسان وایي چې ستا پیام ته دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده زه زما وطن دی زما کورنۍ حالت ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید دا ما ورکم او دا ډېر څه دي چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړی تاریخ ټول به تاسو لري ژوند هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ ملاس واخو خو دا خوش خبره نه ده.
اسې جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان داسې وي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکوله، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وه چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنر ولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي. یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللی سندرې ویلې یا محفلو کې تلله، هغه محیط باید دوی ته برابر شي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سوه دا نور دا بله ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټول په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، که څم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه کمپوز کړی دی او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه به ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نوي دي او که څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي. هغه نو یا هنرمند دی په تمام معنا. نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي. هغه ډیره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې، ډیره خوښوي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي، صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی. هغه نو ډیر پیچل عبارت دی، ځکه خپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم، یعنی دی باید زده کړی. خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل شوی یا کم لیکل شوی، یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري، یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري، هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمسب هڅه ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پوری هغه سندري په لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظم کړی دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري سه په افغانستان کې لرو دی پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار ورته کړ؟
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې په هغه کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زخپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورې زده کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلې خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي معنی دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندرې چې تاسو د پښتو جواب یو په یو درکما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوري کې سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوي
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خود زده کړې سه ډیر کوم خلکو جوړ کړی دی چاغه یعنی
المیز داکر پکې ولري لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې د ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شتوی
مکڑا نور شیم خلش مات یما د دفر خوندے پشان شہید بے کسات یما حسی پدور دفتنو کی زیر دلی یما زغل دائی کی روش دین یم بے پسات یما زما دزات دور کبو یواشی باقی گنا شوی تو بہم شویدا زما دزار دور قبولو نارہم شویدا یواشی باقی گنا شوی تو بہم شویدا